د مازګر څلور بجې شوې. احمد شبری هم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې میر احمد ساپی مختوړي شی چارې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشرانو او کمیشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندۍ شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي له زلمی خلیلزاد سره نن د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د ایران سمندري ځواکونو د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په ترکیه کې د سلګونو کسانو د نیول کېدو امر صادر شوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقرې لپاره د روسیې سفارت نن جمعه په ټویټر کې لیکلي، د زمیر کابلوف او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ دا کتنه نن جمعه په دغه سفارت کې وسوه. دواړه ډیپلوماتان په داسې وخت کې سره ګوري چې مسکو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د افغانستان د سیاسي مخالفانو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې کوربه و. د انټرپاکس خبري اژانس په ولدا په تیرو دوه نیمه میاشتو کې دویم وار دی چې د افغانستان لپاره د روسیې او امریکا ځنګړي استازي مخامخ خبري سره کوي. د غزنی چارواکي وای په قرباغ ولسوالۍ کې د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون نوښته د بهرنیو ځواکونو لخوا شوی. د طالبانو یو ویان د برید خبر تایید کړی او ویلي دي چې یو وسلوالی وژل سوی دی. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې په سلګونو کورونه تخریب کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن جمعه ازادي راډیو ته وویل،
د هرات په څلورو ولسوالیو کې 15 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په دغو پیښو کې ځینې کسان مړه شوي هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه شوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل،
سبا پورې به دغه وسایط هم را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 5 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 5 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. سبا به د هندوستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازدیګر 5 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوپتل هم برخه ولري. د ایران دولتي آژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 100 کشتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې ویل چې په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات وسلو ازمایل د غرض د تجهیزاتو او پرسونل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنیو یو پاوز به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ شوی اوپتل هم و ازموي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودو تورن دي چې رهبری په امریکا کې ډیره مذهبي مشرفت هلا ګولن کوي. انقره وی ګولن د 2018 د کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خپره سوی ویلي، په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک او یا هوایي ځواک کې دندې لري. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له یوې محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس ته نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د ده د موکل د قضیې څېړنه د مې میاشتې 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیپورتوفو سیمې له محکمې غوښتي چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي و چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او بریتانیا تابعیتونه لري، د دسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. دی ښایي د محکومېدو په صورت کې په 40 کلن بند محکوم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په لسکونو کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو لپاره د افغانستان جمهوري ریاست ته معرفي کیږي. په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړي.
تقریبا یو سلواتیا سن تر خپل په مرکز پاون کې واوره شوي تیس ځای برکوچونه راغلي دي. څو پوستو باندې هم برکوچونه راغلي دي.
نن د هود درېمه ده. له نن نه دېرش کاله مخکې په دې ورځ د شوروي ځواکونو د یرغل په وړاندې کابل ښاریانو پاڅون کړی و.
د کابل د خلکو عبدالعمل او قیام خودجوشه و.
د خوست په ښار کې مدني فعالانې پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او ته ورکړل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات عرضه کړي.
ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته ټیکینی نارینه یو ټپرې چې په 3 لک په 4 لک په خرڅېږي.
او په دې خبرونه کې
د واګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی خلک په کور کې مرغان او څاروي ساتي او څرنګه یې باید وساتي د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه اورېدلی شئ. ټاکل شوې ده چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمیشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوري ریاست به له دغو کسانو 13 تنه د انتخاباتي کمیشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمیشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمیشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران له دندو لری سوي دي. د نوی قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت شوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوی کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې نه 13 کسان د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو او 2 تنه یې هم د دغو کمیشنونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره سول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په څېړلو بوخت دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رایه ورکړي.
غوښتنه هم له ګوندونو څخه هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، د هغوی بکګراوند، د هغوی ظرفیت، د هغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دوی برابر دي، دو د پکتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل سي چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه لولو. د نورو موضوعاتو تر څنګ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د هوا په باره کې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي، تر څو د راډیو نور اوریدونکو هم ستاسو د سیمې د هوا له حالاتو خبر شي. هوا مې ځکه یاد کړه چې په نورستان کې درنې واورې شوې دي. د نورستان مرکز ته تللې لاره کې په لسکونو ځایونو کې برف کوچونه راغلي او د سرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان چارواکي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي، خو په نورستان کې شته وسایل د لارې د پاکولو لپاره کافي نه دي، ځکه له شاوخوا نږدې ولایتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. تفصیل له سیمې در هله انوري پراپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیاتو واورو، ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لاره بند شوې ده.
تقریبا یو سل اتیا سنتر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا دېرش ځای برف کوچونه راغلي، یو څو بوستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جاني تلفات نه لرو، خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې.
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسنیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
مونږ عاجل اقدامات شروع کړی دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسه او لږ خوشبختانه دغه کار ترسره شوی، او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېرې واورې شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات وخت شوی دی، د ولسوالیو نه کلو ته غځېدلې اکثر لارو کې مشکلات شته دي. واوره ډېر زیات شوی دی، د بعضو کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلک تګ را تګ نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چې هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزې او مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتې واوري وریږي چې له امله یې برف کوچونه راوځي، سړکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لنن نه دیرش کاله مخکې په کابل کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد یو شمېر کسانو پاڅون وکړ. نن د هوت درېمه ده. د دغې ورځې د یاد په اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خنډي پاتون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د کابل د چندول د سیمه خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅ کله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمه دکاندار حاجی خان علي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پاتون خطرې داسې بیان کړې. هغه وای په 1950 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو، خلک تر کوټ سنگي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون خو او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خالي لاس ونیو. دغه پاتون مرګ شو بل هم درلوده. خپل مې په دشت برشي کې نه کسان دغه سیمه خلک د پخوانی شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاتون یو لوی تاریخي حماسه بولي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په دریمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې بیا دغه پاڅون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کېږي چې شوروي ځواکونو دغه پاڅون په ټانګونو او تیارو سخت وځپه او غلی کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد کبیر وای د کاپ درېمه د ده په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاڅون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شروع سو. افغانانو په اتلولي سره په پاڅون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان سول، په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې.
د معاصر زمان
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمه پاتون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوش وو، او هغه چې هغه وحشت باندې د هغه وخت د همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو وحشیانه عمل د اشغالګرانو وو، او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یو خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو ورځو کې د ښځو پارک د ښار په لوري کې او شاوخوا څلوېشت د اوسپنې غرفې یا واړه دوکانونه جوړ شوي چې د ښځو چارو ریاست وایي دغه غرفې په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي. بلخوا فعالان وایي چې د غرفو په ویشت کې د ښځو له نوم څخه ناوړه استفاده شوې ده او په حقیقت کې نارینه وو ته ویشل شوې دي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر خزینه مدني فعالانو د بې خبري ناست پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سلاموالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړی د ښځو نوم نه ویل کړی ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه واټه فرې چې په 3 لک څلور لک خرڅېږي، باید دغه سرنګلۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې شاروالۍ نماینده کېدی، ښځو چار رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده په پکې وي، نور داسې کېدي قوای نه کړم. تاسو به بیا هم لکه نن مو چې کانفرنس ورکړو ما ته خویاندې یلې چې موږ مظاهره کوو لاریونه نه کوو.
په خبري کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات عرضه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه ډبره چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، که نه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې که سرمایه ګذاري کړي نو یوازې یوازې د ښځو دپوره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ هم آرام کړي نه او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم درنه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي. د پارک سره جوخ په پیاده روانو کې یو شمېر بوچیان هم کاروبار کوي. د هغوی څخه یو تن چې په دواړو پښو معیوب دی وویل
ولکه اورېدلې ده ټبرۍ شپې وړې شپې یخې دی ټبرۍ، خو موږ دا فکر کو چې اوس دا پارکونه دي دولتي پارکونه دي د خلکو تفریح ځای ده او دې کوټې کې جوړې کړه مکمله مونږ کې باندې کړلې. اوس موږ غریبون یو موږ شپې نه لرو ګډونې شپې مو نشته داسې کې بیا موږ سپوتا نه پرېږدي داسې کې موږ تخت وځي زاته دې ښکلا ځکه کاروبار کم مزور کې موږ ته کې متر دې نه ورکوي خلکو کم دې نه ټبرۍ مکمل لرسي.
بلخوا د خوست د ښځو چارو رئیسې ملالۍ ولی د خبري کانفرنس پر ګډونوالو ښځو تور پورې کړ چې یاد څرګندونې یې د ځمکو د ځینو غاصبینو په اشارې کړي دي. دوی وویل دا پار په اوږدمهاله قرارداد ورکړل شوی و چې دوی بیرته راوګرځو او دا غرفې دوی په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي.
تقریبا په شلو دیرشو کلو قرارداد ورکړل شوی دا د پارک مسأله قراردادونه ملغ وکړل. ټول خوست میشته ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول دا پارک تسلیم شو. دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورکړل شوی دا په موقت ډول سره ورکړل شوی د خویندو لپاره، خاص د خویندو لپاره به وي، دا به د نارینه وو لپاره نه وي. هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوم چې په دغه پارک کې مانه یو قدم هم کړي او مانه کار وکړي.
د نظر خاوند زاید شانګار وایي چې دا پارک د ښځو لپاره په دې ولایت کې د دوی ترمنځ د اړیکو خاري فرهنګ د ودې او تفریح لپاره لومړنۍ تجربه ده. له دې سره باید اړونده حکومتي ادارې او مسؤلین په ډېر احتیاط سره چلند وکړي. د ده په وینا که د ښځو پارک له اصلي هدفه د نورو شخصي موخو او ګټو لپاره استعمال شي د ښځو په حق کې به جفاوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساجر رډو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسرائیل فضا ته په بریالیتوب د سپوږمۍ په لوري البته یو بیړۍ توغولې ده. خو اوس به راشو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولي دي. دا پریکړه وروسته له هغه کې چې هند دوو پاکستاني لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وروسته له هغه وځنډولې چې دوو پاکستاني لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلي سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د پاکستاني لوبغاړو د توکیو په اولمپیک کې د 25 متره واټن ډزو د لوبو د دوو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوې ډیلي د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو ګټه یې ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه. په بیان کې یادونه شوې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه پلاوي همداراز پریکړه کړې چې د هند د اولمپیک له ملي کمیټې او د دې هیواد له حکومت سره په هند کې د راتلونکو لوبو او اولمپیکي مناسبتونو د جوړېدو په اړه ټول بحثونه وځنډوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نړۍ د سپورت پر فدراسیونونو هم غږ کړی دی چې د هند حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته دی په هند کې خپلې لوبې نه پلان کوي. د هند د اولمپیک د اتحادیه عمومي منشي راجیو مهتا ویلي دي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. د یادونې وړ ده چې د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حمله په دوام خورا زیات ترنګلې شوې. په هغه حمله کې چې مسؤلیت یې د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډیره ډلې ومنه، د هند د حکومتي ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري ووژل شول. تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر ملونه روان دي. تر کار خو یو په دوه فیصد کې یو فیصد مالونه خرڅ کړو. د شپېلې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نوي فیصدي کې په دې مالونه نور راني چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوه و درې سو یو پسونه راني کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خو را بند شي، دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان پیسان کوي. نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر په اندازې روان دي. یو په اندازه وي، بې اندازې خواته اوړي. نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو، د بالامغرب ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک خپل دشت کې کارتونه را کړی، زر کارتونه. دا شپه به اووه میاشتې کېږي یو ګولۍ وړه را کړي، دوه پنځ کیلو دیم، بل هېڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې دربې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین غیرې مړه دي. نو زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخی، نه حیاتي کوي، نه پوښتنه کوي، لکه د دې ملت چې نه وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ پر لوري وتوغوله. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د اسرائیل لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه $1 million په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سمدستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه، له هر څه مهمه ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولې دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دو میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11مه نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کینی. د امریکا هوایي ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
ازادي راډیو تاسو ته سره رسیدلې سمې سونه د پکتیکا لشکین څخانګار خروټ هیلې کې پرون 1.5 سانتي متره واوره ووري ده. خو اوس هوا توده ده او اسمان شین دی. له همدې ولسوالۍ ایدو ګل دی کې دوه ورځې واوره وشوه، نن اسمان شین دی. بشیر حبیب زای لازری لیکي دلته سخت واوره شوي خو نن اسمان شین دی. عجب ځلاند له نورستان لیکي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار لا بنده ده. فخیری له غور لیکي ډیره واوره ورېدلې. شاه محمد له پکتیکا لیکي پرون ډیره واوره وشوه. ګلمیران د بغلان له نهرین څخه لیکي واورو خلکو ته ستونزې نه دي پیدا کړې او نن اسمان شین دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکي د بکواله ولسوالي پرون شپه باران وشو، نن اسمان شین دی. محمد ایوب همت لارغستان ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندهار کې شو بارانونه شوې دي خو اوس اسمان شین دی. او عبد المطهر له هلمند ولایت څخه لیکلی دی د واشیر له ولسوالی سه موږ ورشتونو ته ډیر خوشاله یو او شو بارانونه شوې دي. او سالم محمد له هلمند لیکي له سرجنی ورشتونو سره بکه خدای کول هلمند بیا د غلیدانی په ګدام بدل شي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو مخکې تر دې چې دیونیزو پروګرامونو ته مخه کړو څلور بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقرې لپاره د روسیې سفارت ویلي دی چې دا کتنه نن په دې سفارت کې وسوه. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قوماندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان تیره شپه په یوه حمله کې وژل شوي دي. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې 15 نوي کورونه تخریب کړي دي. سبا د آیرلند په وړاندې افغانستان د کرکټ خپله دویمه شلوره مسابقه کوي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له آیرلند څخه ګټلې ده. د ایران سمندري ځواکونو نن په فارس خلیج کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ترکیه لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف رسمن تمدید کړ.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو باز خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلی لري، باز کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نشي د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژره کلینیک
خبرې دین کو. د دې ونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې په کور کې د حیواناتو ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضررونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. لمک سره اوسئ.
ترمنه دوستانو، له حیواناتو سره مینه په کور کې ساتل د نړۍ په غنو برخو کې دوتی. ځینې یې د یوازې توب لپاره ساتي او ځینې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنه کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي. لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتي. ساتوي خدای ما شومان مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري اغان مسروفيت ده ځانتم پیدا کړل ده د ما شومان د ساتيري د خاطر د کوټه ته وروډو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تخت نه دي د سلی چې وای سابقه خلګوي چې دغه تن نظر د پاره خې په کور کې دي د بد سترګو د خاطر د دغه شینو د خاطر خې ما شومان اخلي د سم عادت کړل رسې لګ د شوخ د ما شومانم ځانته پرې دي ځانم ساتي ما شوم سرم ساتيري کې ټونګه واري دي دسترخان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوري ته ضرورت لري افته کې باید یو د په خاوره وخري زربله او دغه سي خاوري کوم بلوبي کې رغړي
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی ل ډيري مني پښو ل ځان سره ويده کوي او حتی مچو ته يخلي ويرو دار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کېدای شي د بیلابلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومان ډېر نیک دیوالای لوي خو ماشومان د حیواناتو لکارونو سره عادت کوي او بل پلوه د وخت د ځای سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دای په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي نو ما وړای وایي
زه خو خپل د شاو نه ساتم نه د کفتر شو کې ما نه د سپ او نه د زرکونو خو بعض خلک دي چې هغه شاو کلاکا ورسلیری بعض کورونه دي چې هغه سات زما همسایګان دي کفتر سات خو دوه سره خلک مو څه په جنجال وي او دیم په جنجال وي چې د کفتر الوزی وي او یاغ کی وي او کور کې لویږي د دونه بعض امراض هم پیدا کی باید سړی ونه سات
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپل سرګرمۍ او جنگولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر حیوانات سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
د ما د حیوانات سره ډېر مینه و د هغه جملې نه ما شو سره سپی سره مینه درلودله حتی شو موږ کوټوي موږ دا بم سره ونی وو بم تړل پرې د چې دوی حالات په سره خفته کیږي نو کله بچ دغه پښو موږ ته نږدې کېدله ډېر مې د سلی دلی دي چې هغه بیچاره به خوراک به مس ساور کړل ډار بل موږ باندې د پښو بچان موږ به ته پښکون دی ویلې هغه بم ځان ځان ته یې واخسته وکله داسې شوفي کېدل چې په خټو بم سره ولړل بیا بم خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پې باندې پښې مانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی لږې نه به هم څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتي آدم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې پدوت د حیواناتو ساتلو ته زړه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد اشرف وای چې کورنۍ باید کوخه کړي چې په کور کې حیوانات و نه ساتي او که ساتي هم باید ځینی شرایط یې په نظر کې ونیسي نو ما وړای وای
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان لپاره یو تربیتی یا سیهی په پروګرامونو په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو لپاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت به ضایع نه کی ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی تاغو کې اول خدا د چوي نه ساتي بیا هيا نن دیغه لپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډیر لري او ساتي او خپل روزمره اغه نارمل ژوند کې دوی ډیر دخیل نه کی چې اکثره وخت خود سیم کې چې د حیوانات مثلا سپیان اکثره کته سی وګوري دوی لیونی کی یو د کورنۍ پې نه پويږي سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته zarar رسوله یا مشران ته zarar رسوله بیا خود ته واکسینونه هم د خاص نشته نو دا غو مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي او کاوشي اثر لري
خګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مرخصتي دي چا ورېدو ته ستاسو پام را بولم
زمانم بریالی دی د کابل خار د درسم ناحیه اوسیدونکی دا نو دا د خلکو د نظر خپل نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک سره شوق لري شوق په خاطر ساتي دغه په خاطر ساتي او لذت تیوري
محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق لپاره ساتي د سپیو مرغان د شان او څوک د سپی چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا مخه کارخانه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او که کارام نه ده شان په کور کې ریزانس
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کوم صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو د ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې اورو
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوځي
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي موږ ورسره بوخت یو او بل اقتصادي واجه ده. مثلا کانادیان چې خلک په کور کې ساتي د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه به خرڅیږي یا چرګان ساتي یا فیل مرغان د هغې د غوښې او د هګۍ د هغې نه استفاده کوي هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري پیشکې خو هغه لږ ساتي خصوصا زیات ساتي زموږ په هېواد کې هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي سپیان او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي هر شی خپل ګټه او نقص لري که په اصول وساتل شي ګټه لري او که په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري
حیوانات که مثلا یا دا نوخره چې په اصول ونه ساتل شي کوم ضرر لري کورنۍ ته
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده توبرکلوز ده دا په سونه وضو غوګانو کې ده او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي او یو مرض په سپیانو کې ده په دودانی مرض ده کوکوګس ورته وایي بل یو د توبرکلوز مرض شي ده توبرکلوز مرض کې اخته کې بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نه خواسته خزي مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کی بس امیدوار خزه تدیر نقصان لري
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات
اصول داده هغه یو سره ورسره بس سر کار ولري د خزو او د ماشومانو لري وساتي د دې په خاطر چې او دوی اساس خلق دي امراض زرد دوی نیسی او دوی ته زر انتقالي بل دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګن سي په یاد په حیوانات کې ولې دلسي زر تر زره بل دې نه چې ځان کلینیک حیوانی کلی کنه تا مراجعه وکي چې بعد از سین حیوانات مخصوص واکسین لري ورته بعد از په منظم توګه یو د پسرلی بل د منې کې واکسین ورته وکي مثلا پښوګان دي یا سپیان دي هغه ته بس د لیونی سپی واکسین ورته وکي
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم زما فریبا ظاهر نیکی هیله ومنی ورزو تاسو د دې ونې راغلو پیغامونه ته چې د خپل سیموستون زمو را سره شریک کړي دي د آزادی رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوی چې تاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي څو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبريږي دا د آزادی رادیو رسمي نظر نه څرګندوي نور مو وخت نه نیسم ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر است ولې دي
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د دوه ساعتو لار ده دا د طالبانو د رسالت لاندې ده پر موږ باندې اوس دوه ورځو مزل ورس کړی دی نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي څخه سره وصل سي وسلام
السلام علیکم زو رحمت الله خبر کوم غزله ولایت مقر او لسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابه په دالارو باندې صحیا بازارو تر ازو د محلی پلس مو ډیر فزابه غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمودا غشتنه د شدغه ته هدایت وکړه ته یا نور خلق را واسطه اردو یا پولیس را واسطه دا خلق لري کی او دا خلق خلق موډی فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډیر نومره عندي سرکار خو یو په دې کې څه معلومات خرج کړو د سکرین کابل شي د ساتلو چانه نه درلود نو دې دا هله درلود د نوي سړي کې په دې معلومات نور راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي دې څه مخ خرج کړی دي په هغه مده په دوه ودرو څو یو څه نه راني کیږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن چې د نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان پېښار کوي نو زه دا نو اصل لري چې د مالونو دوی روان دي ډیر باندازې روان دي په اندازې بیا اندازې خواته وړي نو هم دا د شې د مالونو د موقت وخت لپاره رابن.
السلام علیکم شاهزاده نادینایم د کونړ ولایت څخه سلام نورستا ګران دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زنه پویګم په ولایتونو کې دغه ترافیکي او امیران زموږ سره د مور مېوی چلند کوي وای چې تاسو خو معلولین یې سي تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړل نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او دغه امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه ورکوي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي. ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرور ورونه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسې زوریدل ولس زموږ تاسې زوریدل افغانستان چې د درې لسیز سخره په دی خو تر اوسه پورې د دغه جنگ او جګړو لامل موږ تاسې زوریږو چې په افغانستان کې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخ ته دي اول په وسلوالې طالبانو باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانوي زموږ څه کلینیکونه ورانوي زموږ څه مدرسې ورانوي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجې طرف شته کیږي فضلا پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دغه زوریدلې ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنگ او د ستونزو څخه راوځغلې د خدای رضې مشکل ساتي کولی ویتمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسي یو خدای ته پزاري یو خدای ته پژړا دي نه نه بالښ للې نه تلتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه نالي ده نو پیغام دې ته دغه دی چې دغه خلکو او مشکلات ته باید مشکل وګورو هغه د ځان وبولو او راسو وسلګې ته کښېدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کښېنو او د سلح خبرې ورته وکړو. ومن الله توفیق.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سمیع الله تاسو ته سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټولو ته سلام او ښې کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې دغه برک ایله کې زموږ خواته برک نشته نو موږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برک کړي بیا د هېڅ څه کار نه اخو سره.
زه د روزګان ولایت او جزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسیږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دي په شکو غه کې زموږ تقریبا نه سوه ډېرې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دي. زموږ د جنازې تمونی صدا غواړم چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم صاحب محترم ولسوال ترګزاب عزت الله خان دا از مستره جوړ سره په اسناد او خیرجات او اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وايي حتی په تاسو ته کې چې دا اسناد نه غاری زموږ جوړ سره کیرا و دي چې موږ دې کې د هلمند هو بو سره به دې کړی دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان په نام وو چې هغه په مجموع کې جوړ سره د خیرجات لري هغه اسناد چې جوړ سره اسناد خیرجات جوړ سره نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ سره کې موږ د ډیر شاو او جنجال څخه خلاصو والسلام
یلمن د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې چې دا غوښمل چې نه څړ کېږي زموږ هیڅ غوړ نه ودل کېږي موږ د غریس جمهور څخه دغه یل لرو چې دا غوښمل د شیف دغه آیاتان اواز د سیم وچړي او دلته د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایز شروع دی په د هلمند په مرکزی زندان کې دا زما پیغام چې ته درور شي چې ډیر مننه ورور جن دغه یو کار ته وکړي د ډیر بندیانو دغه مشکلات زیاتې والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته درملک پاک دشت کې کارتونه را کړي زر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي دوه پنځه کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی را کړی نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین ږیرې مړه دي نو که زموږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي نو کومک دي وشي هېڅوک سر نه په څرخوي نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام.
السلام علیکم. تور ګل کوچی خبرې کوم دی خو موضوع لسوالی نه نور ورګا سره کوم سولې د افغانستان خرید او فروش روان ده. یو رس مسکل کې سولې یو رس پاکستان کې افغانیا نه ته خبر دا سولې د افغانستان خلکو ته هیڅ د منځوال نه سولې د افغانستان کې نه نه په یو ټغر وي سي طالبان ورونه نه خوښ لرم چې د ټول سي پاکستان او روسي ټول متونا کا ځان ته ورسي دا شته منډي د کټو پورته وایو ګل پختیا کې وی اندر په غزي کې دی هغه کم چل دا راسي د وطن پروشي د وطن خریداري ترې دی په یو ټاور باید سر راټول تر څو د افغانانو د ګنا د دې تویدل باندې و سلام.
السلام علیکم. زه نګبلا خبرې کوم د پنجوالي ولسوالۍ ته ازادي رډو زما د یو پیغام نشر کی چې موږ دلته د اصلاحات په کمپیوټر ضرورت لرو موږ چې په خونه کې ناست یو چې دونه کار نه کوي یو دانه خاده دی ودرې ازادي رډو چې خامخا موږ دغه پیغام نشر کی. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ملک سلطان سلطان محمد انرجون د کنټرول کلا د کلی ملک یا احمد آباد ولسوالۍ د پکتیا ولایت لطفاً وزارت پایګانه دې زموږ کلي ته پام وکړي زموږ کلی باندې واوره ورېدلې لار نشته او ډېر عریضي مو کړي دي ولایت مقام ته چا توجه نه ده کړې له تاسو مو توجه غواړو زموږ د کلي پلونه او د واورو تورولو لپاره ماشینان راکړولې دي د مړي ژوندي لار نه لرو. وسلام.
ورو مردا د پروګرشن په سیمه کې پراته موږ یاخ کې دی وځي تیږي ماجاریو په دا راځ پراته ما شي مامو د ولزم راځو د یاخم راځو ما چې سم شه نه را کول کې زما ته سالو 20 روپې لرو په کوم کې اغان سر بل هغه خپل واخ دین جناب دین جنورام سر شریک دی بالا اغان دی په کډو دغه غره ته ما شي ساده سره واسو اغان درغه شي دا انجنيرانو او دا سربرانو موږ وشو نو دار به دار کوم چې تاسو نه څه وږي مو ته یې اخو کیږي مشارات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام تر سره نیولې ده د لوړ پلو چارواکو څخه زما دا ایل ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې اغل لاس ټیلر غنم چې راغلی دی زری حدیث کې چش پنامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دې دلته کران نه سي لا چې د مړو مړو باندې پرواوي مو وي کټوي باندې وي چایم پر وخره بیا یو کاټور پریږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې اوس راغلي د الله زه په خپلو سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نه کومن امنیا د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی مراد یې آیات تیرا ولېږي د مسکینو څخه دې پوښتنه وکړي که چاته رسېدلي و. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت د مرغاد ولسوالۍ د دوکان د کلي څخه یم. الان اوس به یارا په ولایت کښې ماجر یو د انجیل په ولسوالۍ کښې کادستان کښې یو. او زما داسې پیغام دی ټولو د اشرف غني ته مې دا پیغام دی، نورو مشرانو ته مې دا پیغام دی چې موږ وږي تږي یو او زموږ سره کومک په هېڅ معنا نه کېږي. ډاکترونه یې ټوله را بد دي وای ته خارجیان یې، موږ نه خارجیان یو د افغانستان خلک. موږ چېرې د خارج یو خو موږ ته دې یو خط راکړي چې د خارجیان موږ ته دې بله لار راکړي، که نه اوس موږ سره دې کومک وځي په لحاظ د خدای. السلام علیکم. د پیغام
د جزاب د ولسوالۍ او د روزګان ولایت ته خبره کوو. موږ غواړو چې زموږ په ولسوالۍ کښې د پروژو د خوا څخه سخته کمی راغلې ده، د پله د خوا او د درې د سړک کچکاله د سړک د جوړولو د خوا او د خلج اصل د چیری پورې زموږ کارونه ټول نیم کړي دي. موږ د اشرف غني زه دا خواهش کوو چې روزګان ته او د جزاب ولسوالۍ ته غټه توجه وکړي. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت احساسولی سو ډېر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت سترګو کتلي
ښځینه بندیان په مناسبه ځایونو کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کېږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریکې کړي، موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د لورګیل علاقې څخه خبره کوم. د روډ په خاطر چې مشکلات لرو، دا اوس واورې دي، بارانونه دي، مریضان یو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو خواهش کوم چې غږ مو تر لوړو مقاماتو ورسېږي، د سړک را ته پوخ شي او پلچکان نه ته جوړ شي. په نوبار ولسوالۍ کښې کار وشي، کومې خیره موسسې چې وي هغه ټولې پر وایستو ویشل کېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صافیم د کونړ ولایت نه. په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را په دې خوا کار نه کوي. د ازادۍ راډیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یوه کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حقله باندې په نشتون په حقله باندې غږ جوکو، خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. خو د ازادۍ راډیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو رپورټ جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. مني عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګیزاب ولسوالۍ کښې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چېن ګران وروره نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دي. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د نس په نس ناس په مرضۍ اخته دي. اوس لا اوبه خړي د عالم چې تېر وخت هم موږ اوبه نه لرو. اوس به دا غمیزه ډېر زیاته شوې ده چې اوبه خړي دي، کوچنیان د نس ناس په مرضۍ اخته دي، سپین ویری اخته دي. او موږ دغه خبره اوس د خپل مریض یم او کوچني مریضان مې درسره دي چې د هغو اقتصادي کمزوري دي او خلک هم کمزوري، اقتصادي کمزوري نه لري، اوبه هم خړي دي. موږ دغه د ازادۍ راډیو څخه خبره د راډیو څخه دا غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسوي. په ادرس او کلي کښې یو څه هم نه لرو. نو ستاسې غوښتنه کوو چې دغه لږ اندک اندک یو څه لږ برونخه جوړې چې دا کوچنیان یې وڅښي او په لویانو بلا پسې کوم لیکو پوهېږم. مننه. وسلام.
السلام علیکم. د ښکلې پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم. غوښتنه مې دولتمشر اشرف غني څخه دا ده چې په هېواد کښې معرف ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، بلخصوصا ښوونکو ته هېڅ پاملرنه هېڅوک هم نه کوي. د ښوونکو معاشونه ډېر کم دي، کوم واچ خون کو تور کول کیږي په دې باندې دی یو کور گزارا هم نکیږي بل خصوصا د 14 پاس خون کو مشونه خو بيخي کام دي کا چیر ته په واټ کې خون کو مشونه لور شي خون کو ته په ملرنه وشي افغانستان بالا پرمختګ وکړي ځکه نور هدونو کې چې پرمختګ شو دی د ماری برکت ته کا چیر ته په واټ کې خون کو ته په ملرنه وشي نو افغانستان به هم د پرمختګ په حال کې شي
مننه کوم ګران ورور چې د پکتیا ولایت خمو دغه پیغام راستولې وو دوستانو تاسو پیغامونه مو د خبره کړه په دې هله چې چارواکو هم اوریدل وی او دغه یاد وسو ستونزې ته جدي پاملرنه وسی د خپل همکار تایر روشن مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړول کې مرسته را سره کوي او تاسو نور پیغامونه ته هم پاتم یو ک غوړي چې زموږ پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وی د دې دستګاه شمیره تخبرونه په روسي برخه کې تر پریږي قلم او کاغذ را واخلی در سره ویل کی او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کی نور مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 23 41 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5